دا مشال رادیو د پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سویز بوریوال کاکړ مو د نن ورځې دی ورستۍ خبری خبرونه ته هرکلای کوم. په افغانستان کې د امن په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ته څرګندونه، له طالبانو سره د خبرو په اړه د امریکایي چارواکو وضاحت، د سند په شکارپور کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو اعلان، او په کوهاټ کې احتجاج د دې خبرونه تاوده موضوعات دي. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو، خو لومړی به له ملیحه امیرزاده څخه د دې ساعت خبرونه واورو.
السلام علیکم. ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. امریکا او طالبانو په قطر کې د سولې خبرو رپورټونه رد کړي دي. په کوهاټ کې پولیسو د تحریک طالبان پاکستان یو تن نیولی دی، او ټاکل شوی چې د جرمني او فرانس مشران د ختیځ یوکرین پر حالاتو نن خبرې وکړي. تفصیل: امریکایي چارواکو او طالبانو هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې استازي په قطر کې د جوړجاړي خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جین ساکي بیګا خبریالانو ته وویل واشنگتن یوازې د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي.
The United States has no meetings ongoing or scheduled.
دوای امریکا له طالبانو سره په مستقیمه یا نه مستقیمه توګه په دوه یا په بل ځای کې نووس غونډه کوي، او نداسې غونډه په پام کې ده. موږ اوس هم د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په وسیله د جوړجاړي بهیر ته پکلکه ژمنیو.
تر دې مخکې د امریکا ملي امنیت شورا ویاندې هم هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې امریکایي چارواکي له طالبانو سره خبرې کوي. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولي هم تیره ورځ وویل چې په قطر کې د خبرو هیڅ پلان نشته. تر دې مخکې پاکستاني او پوځي چارواکو ویلي د سولې خبرو لومړی پړاو تیره ورځ او دویم یې نن په قطر کې کیږي. افغان حکومت په دې اړه لاس نه دی ویلی. بلخوا پاکستان وایي چې باثبات افغانستان د دواړو ملکونو په ګټه دی، او په دې لړ کې پاکستان تر هر ممکنه حده خپل رول لوبوي. دا خبره نن د پاکستان خارجه دفتر په ونیزه خبری غونډه کې مخې ته راغلی ده. پولیس وای په کوهاټ کې د بنو په پاټک د ناقانونه ګرځول شوی طریقې طالبان پاکستان یو تن د بارودی موادو او بمونو سره گرفتار کړی دی. د کوهاټ پولیسو وایان فضل نعیم نن مشال ریډیو ته ویل دغه تن یې د جمعې په ورځ د یوې کاروایۍ په وخت گرفتار کړی دی. د پولیسو وایان د دغه گرفتار شوی تن نمونه خود طریقې طالبان ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د دوکې په سکرو کان کې د زارجنو ګیسو له امله اته کان کیندونکي وژل شوي دي. د دوکې سیمې د کول ماینز انسپکټر عبدالرشید ابرو نن ځای خبریالانو ته ویلي په کان کې بند وو کان کیندونکي هم وژل شوي، او د مړو د راوستلو لپاره مرستندوی ډلې بوختې دي. د دوکې په دې سکرو کان کې تر شلو زیات کان کیندونکي بند وو چې مخکې یې دیارلس تنه ټپي او یو مړ راوستلی و. د سند حکومت په شکارپور کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کولو اعلان کړی. تیر ماښام د حکومت ویان شرجیل میمن په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل په شکارپور کې به پولیس او رینجرز واک عملیات پیلوي، خو نیټه یې اعلان نکړه. د ویل په عملیاتو کې به د ټولو فرقیزو او سختریزو ډلو پر ضد اقدامات کوي.
شرجیل میمن وایي فرقیز تاوتریخوالی، مذهبي کرکې خورونکو، د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړو وسلوالو ډلو په ضد به کاروایي کیږي. په ټوله صوبه کې به د ناقانونه وسلوالو ډلو هر ډول خوځښتونو مخه نیول کیږي. په سیمه کې موجود د ناقانونه غیر ملکیانو په ضد به هم عملیات کیږي.
شرجیل میمن وویل د عملیاتو پر مهال د نیول شو مشکوکو کسانو پر ضد به په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلول کیږي. سند حکومت دا اعلان تر هغې وروسته کړی چې په شکارپور کې پر اهلي تشي د وسلوال برید په غبرګون د پیښې ښکار شو د کورنو غړو احتجاجي ناسته پیل کړې وه. د عملیاتو تر اعلان وروسته خلکو خپل احتجاج پای ته رسولی. خبرونه له مشال ریډیو نوره. یو ایرانی کمومره تورن تن چې د فروری په 19مه نیټه پانسی ټاکل شوی و، درک یې په داسې حال کې نه لګي چې اندېښنې دي ګواکې په پټه پانسی شوی وي. له دې وړاندې د رپورټونو نه معلومېدل چې ایرانی انتظامی سمن نسیم نومېده غزوانه لږ ته پانسی نه و ورکړي. د سمن خلاف تورونه هغه وخت لګېدل چې 19 کلن و، او هغه وخت ورته د مرګ سزا واورول شوه. خو اوس د 22 کلنۍ په عمر د سمن نسیم په اړه د معلوماتو نشوالي د هغه د تقدیر په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې ویلي دي کېدې شي هغه ته په پټه پانسی ورکړل شوی وي. په یاتن تورونو چې د کوردانو د باغیانو د ډلې غړي دي، او له ایراني ځواکونو سره په مسلانه خطو کې برخه اخیستې وه. ټاکل شوی چې د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند نن پر داسې مهال د ختیځ یوکرین حالت په اړه خبرې وکړي چې په سیمه کې تازه جګړو دوه اونۍ مخکې شوي اوربند له خطر سره مخامخ کړي دي. مرکل او اولاند په دې بحران کې دوه مهم نړیوال مرکچیان وو. دوی نن د شل لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې یا جی 20 تر سرمشیزې مخکې په پیرس کې له یو بل سره خبرې کوي. تېره ورځ د یاغیانو تر واک لاندې د انډینسک خاره د توغندو ورولو رپورټونه راغلل. د یوکرین پوځ ویان اناتولي استیلماخ وویل یاغیانو له ساحلي ستراتیژیک خار ماریوپول سره نږدې په شیروکین سیمه کې پر حکومتي موقعیتونو درنه بمباري وکړه. ماریوپول تر حکومتي واک لاندې خار دی. په کیف کې په زرګونو کسانو بلخوا د هغو مظاهرچیانو په یاد کې لاریون کړی چې تیر کال په یورو میدان کې له امنیتي ځواکونو سره په خونړیو نښتو کې وژل شو. په دغه تشدد کې چې تیر کال د فروری د 13 او 21 نیټې ترمنځ مخې ته راغلو، تر سلو زیات کسان وژل شو چې 12 پکې امنیتي سرتېري وو. له دغو نښتو پس په راتلونکو نو کې بیا نه هنون مظاهرچیان په یورو میدان کې وژل شو. ټاکل شوی ده چې نن د یوکرین ولسمشر پیټرو پوروشینکو د کیف له ازادي څلور لارې خبرې وکړي چېرته چې تیر کال مظاهرې شوې وې. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشانکا وایي چې هیواد یې له نیټو سره تعمیري خبرو اترو ته تیار دی. د فروری په 19 نیټه په منسک کې د بیلاروس لوړ پوړو پوځي چارواکو سره خبرو کې لوکاشانکا وویل چې د یو خودمختار ریاست په ډول د برابرۍ او شفافیت په بنیاد له نیټو سره تعمیري مذاکراتو ته غاړه خلاصه ده. نوموړي زیاته کړه چې له نیټو سره په یو لړ هغو موضوعاتو کې دلچسپي لري چې د بیلاروس د ګټو سره سم وي. په تاجکستان کې روسي چارواکي په یو ټکسي ډرایور د برید او لاغه د موټر تختولو په شک نیول شوی دی. په دوشنبه ښار کې پولیسو 13 ورځ د مشال ریډیو تاجکی څنګه ویل چې ډینیس بوری سینکو چې له دوشنبه ښار سره نږدې په روسي پوځي مرکز کې یو لوړ رتبه لیفټننت دی، د جنوري پر 24 نیټه د یو ځایي ټکسي ډرایور دلشود شوف پر سختو ټکولو تورن دی. او اوس کرکټ نړیوال کپ اړه یو خبر. نن د کرکټ نړیوال کپ کې نیوزیلند لوبډلې انګلند ته پاتو وکټو ماتې ورکړه. انګلند لوبډلې په ټاکل شوي ورونو کې 23 رنزونه جوړ کړل او ټول هغه لوبغاړي آوټ شو. په جواب کې نیوزیلند دغه هدف په 12 ورونو کې پوره کړل. د کرکټ په نړیوال کپ کې پاکستان به خپل دویمه لوبه سبا د ویسټ انډیز خلاف کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس ته کرن صاحب او د موسم حال له رابعه اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ او 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او 25 پیسې او په 1.55 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او 50 پیسې او په 1.45 روپۍ او 50 اویا پیسې. یو ریال په 26 روپۍ او 95 پیسې اخیستل کیږي او په 19 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 19 روپۍ او 60 پیسې او په 19 روپۍ او 50 اویا پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ او 70 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا به پېښور، بنو او کوئټه کې خال خال وریځې وي او ورسره د باران امکان هم شته. او د غرنګ به پېښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 12، بنو کې 19 او 10 او کوئټه کې 22 او 8 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې ملیحه امیرزاده او رابعه اکرم خان وړاندې کول. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي پر امن افغانستان د دوی په ګټه دی. امریکایي چارواکي وایي له طالبانو سره یې هیڅ ډول خبرې اترې نه دي رواني.
The United States has no meetings ongoing or scheduled, indirect or direct, with the Taliban in Doha or elsewhere.
د پاکستان د سند صوبې حکومت په شکارپور کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو اعلان کړی دی. په کوهاټ کې د یو ځای مشر د نیول کېدو پر ضد احتجاج روان دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبې په ورځ بیا وویل د دوی جګړه د اسلام پر ضد نه ده، بلکې د ترهګرو پر ضد ده. یو مذهبي عالم وایي
د تروریستۍ په ضد باندې چې کوم جنگ دی، په دې کې ټول مسلمانان ورسره ولاړ دي او د تروریزم او د ترهګرۍ په اسلام کې هیڅ ځای نشته.
او د شمالي وزیرستان کډوال د ژوند د نورو برخو ترڅنګ د پاکستاني شناخت کارډ په جوړولو کې هم لستونځو سره مخامخ دي.
مو ارجن د ویورزه د پورا شناخت کارډ جمع کړای دی. 3 مهینه وشوي چې مو ته هیڅ د معلومات نه ورزه پر نه کیږي چې دا یا څه دی یا بلاک ته یا بلای وال یار ته اختیار کان.
د دې هر څوریدو تل مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پر امن افغانستان د دوی په ګټه دی. دا خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی کړې دي. نوموړي ویلي چې دوی په افغانستان کې د امن اوستلو لپاره هر ډول همکارۍ ته تیار دي. ریاض مساخیل پر رپورټ لري.
د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم اوې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ کتر کې مذاکراتو بیا شروع کې دوه په اړه معلومات نه لري، خو هر هغه ګام چې ورسره افغانستان کې امن او مفاهمت ته ګټه رسي پاکستان به هغه کې خپل مثبت کردار لوبوي. نو موړې وایي
زموږ موقف ډېر واضح دی او وخت په وخت مو د دې ګردان هم کړی دی چې افغانستان کې امن او استحکام د پاکستان لپاره ډېر اهم دی. زموږ باور دی چې د امن او مفاهمت دپاره پورته کیدونکي ګامونو مشري افغان حکومت پخپله وکړي او دا د افغان ولس خواهشاتو مطابق وي. د یو ګاونډي ملک په حیث چې د افغانستان امن او مفاهمتي امن لړکی د پاکستان نسمره کې دی شي هغه کردار ادا کولو ته تیار دی.
په داسې حال کې چې د شروع په ورځ افغان طالبانو او امریکایي چارواکو د هغه راپورونو تردید کړي چې ویل شوي وو چې قطر کې به د دواړو غاړو ترمنځ مذاکرات کیږي. افغانستان کې د جوړجاړي او مذاکراتي عمل په حق چې مشال ریډیو د سیمیزو چارو د کارپو او پیښور کې خبریال رحیم الله یوسف زینه تپوسو کو نو دوی دا یو ښه عمل دی، خود دې کامیابی کې ډیر خندان دی. رحیم الله یوسف زی زیاتوی
ما په خیال کې دا خبرې کیږي نو دا پټه خبرې وي، دې په حق لا مکمل معلومات نه وي. دا مخکې ډېر پټه خبرې شوې دي چې دا فعلا رسمي مذاکرات نه شروع شوي او دې کې چې امریکا خبرې کوي طالبانو سره، نو امریکا به مخکې افغانستان حکومت په اعتماد کې اخلي، دا یې په شکار باندې کوي او بل امریکا به دا غواړي چې طالبان په دې باندې رضا کړي چې هغوی د افغانستان حکومت سره کښېني او خبرې وکړو. هغوی کې مشکل دا دی چې طالبان دا وایي موږ د افغانستان حکومت سره خبرې نه کوو، هغوی دغه حکومت نه مني. نو هغوی کې لا اوسه پورې ما په خیال باندې ډېر مشکلات دي، ډېر خنډ دی او داسې زما خیال نه دی چې اچانک به خبرې شروع شي.
د یو تپوس په جواب کې تسنیم اسلم چین کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو تصدیق یا تردید ونه کړو، خو زیاته کړه چې پاکستان په خپل موقف ولاړ دی چې په افغانستان کې امن راوستو کې به خپل کردار ادا کوي. د راپورونو تر مخه سمود وړاندې د افغان طالبانو یو وفد د چین سفر کړو چې وروسته یې طالبانو هم پخلی کړو او په دې وروستیو کې د چین خارجه وزیر اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې هیواد یې په افغانستان کې د خبرو اترو د لار امن راوستو کې خپل کردار لوبولو ته تیار دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بل پلوسپین مانی او وسلوالو طالبانو هغه رپورټونه رد کړی دي چې غنی د دوی استازي په قطر کې خبرې کوي. لدی مخ کې ویل شوی وو چې د دواړو خواو ترمنځ به د سولې په اړه خبرې پرون او نن کیږي. احمد تکل نور تفصیل راکوي.
متحد ایالات وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. په دې لړ کې وروستۍ څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې وکړې. جین ساکي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې متحد ایالات یوازې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي.
The United States has no meetings ongoing or scheduled indirect or direct.
متحدي ایالات له طالبانو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په دوها یا په کومبل ځای کې نه غونډه کوي، نه اوس کومه غونډه روانه ده او نه په پام کې ده. موږ له هم د افغانانو په مشرۍ د افغانانو په وسیله د پخلاینې پروسې ته کلک ژمن یو. په همدې ورځ د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندې برنادت میهان وویل چې له طالبانو سره د سولې هیڅ راز خبرې په پام کې نه دي. میرمن میهان هم ټینګار وکړ چې متحده ایالات به یوازې د هغو خبرو ملاتړ وکړي چې د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. لدې مخکې د پاکستان پوځي چارواکو ویلي وو چې د سولې د خبرو لومړی پړاو د پنځشنبه او دوهمې د جمعې په ورځ په قطر کې پیلېږي. په دې اړه د پاکستان د پوځ په بیان کې د طالبانو د ځینو سرچینو په حواله ویل شوی دی چې د طالبانو او متحدو ایالاتو ترمنځ د سولې خبرې په دوحه کې پیلېږي. د قطر د حکومت چارواکو تر اوسه د دې راپورونو د رد یا تایید په اړه څه نه دی ویلي، خو د سولې د عالي شورا چارواکي وایي طالبانو په دې وروستیو کې په خلاینې تلیوالتیا خودلې. د دې شورا د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر حبیب الله فوزی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې عالی شورا د خبرو لپاره د طالبانو د چمتووالي هرکلی کوي. ښاغلی فوزی سولې ته د طالبانو په هڅولو کې په تیره د پاکستان همکاري اغیزمنه وبلله. وسلوالو طالبانو په قطر کې له متحدو ایالاتو سره د سولې د خبرو د پایل په اړه راپور نه رد کړي. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي له رسنیو سره په تماس کې ویلي چې له امریکایي چارواکو سره د سولې د خبرو هیڅ راز پلان نشته. خو فرانس پریس خبری آژانس په پا پاکستان کې د ډیرا افغان طالبانو د یو جګپړي مقام له قوله راپور ورکړی چې د سید طیب آغا په مشرۍ د طالبانو جګپړي استازي به له متحدو ایالاتو سره د سولې خبرې وکړي. د کوټې د شورا یو غړي هم د دې راپورونو د تایید ترڅنګ ویلي اوس چې حامد کرزی د افغانستان د حکومت پر راس کې نه دی نو د سولې خبرو ته لاره پرانستل شوې ده. د افغانستان جمهوري ریاست تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تیر ځل کله چې طالبانو په قطر کې خپل دفتر پرانست نو پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر امریکا چې د په وینا د افغان حکومت له مشورې پرته یې طالبانو ته د دې کار اجازه ورکړې ده سخت انتقاد وکړ، او په نتیجه کې په دوحه کې د طالبانو پرانیستی دفتر بیرته بند شو.
احمد تکلو د سند حکومت په اشکارپور کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کول اعلان کړی. تیر ماښام د حکومت ویان شرجیل میمن په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل په اشکارپور کې به پولیس او رینجر ځواک عملیات پیلوي. نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال ظفر کرمی په ریپورت کې اورو.
د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په وزیر اعلی هاوس کراچۍ کې د شکارپور حمله د احتجاج کوونکو د مشرانو سره د ګډ غونډې وروسته سند حکومت اعلان کړی چې په شکارپور ضلع کې عملیات شروع کوي. د مظاهرینو د مشرانو سره د ګډې مطبوعاتي غونډې په محل د سند صوبې د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن ویل په شکارپور کې په امام بارګاه د ترسره شوې حمله په اړه به پلټنې کوي، او په دې کې ککړ عناصر باندې به په فوځي عدالتونو کې مقدمه چلوي. نوموړي زیاته کړه دا اپریشن به د اپیکس کمیټه تر څار لاندې پولیس او رینجر تر سره کوي. شرجیل میمن وایي په سیاسي تاوتریخوالي مذهبي کرکې خورونکو د ترهګرۍ په پیښو کې د ککړو وسلوالو ډلو په ضد به کاروایي کیږي. په ټوله صوبه کې به د ناقانونه وسلوالو ډلو هر ډول خوځښتونو مخه نیول کیږي، او د دوی د بیرغونو په دیوالونو د لیکنو او نورو تبلیغاتو مخه به نیول کیږي. په سیمه کې موجود د ناقانونه غیر ملکیانو په ضد به هم عملیات کیږي. نوموړي زیاته کړه په شکارپور کې موجود د قانوني مدرسو او امام باړو د خوندیتوب لپاره به نور ګامونه پورته کړي. خو نوموړي د دې اپریشن د پیل کېدنې د نیټې په اړه څه ونه ویل. د حکومت د دې اعلان وروسته د شکارپور څخه کراچۍ ته راغلو لاریون کوونکو خپله احتجاجي ناسته ختمه کړه. په دې لاریون کې د جنوري په 13 نیټه په شکارپور کې د علي مسجد په نوم په امام بارګاه کې د وجل شوو خلکو د کورنۍ غړي شامل وو. د دغې لاریون کوونکو رهنما مقصود علي ډومکی د یادې خبرې غونډې په محل وویل د دوی لاریون د حکومت په ضد نه، بلکې په شکارپور کې د وسلوالو ډلو د خوځښتونو او په امام بارګاه د حمله کوونکو په ضد د کاروایۍ لپاره شروع شوی وو. دی وایي حکومت ورته باور ورکړی چې په شکارپور کې د وسلوالو کوم تربیتي مرکزونه او اډې دي د هغې په ضد به بشپړ عملیات کیږي. مونږ هم د همدې مطالبې د منلو لپاره د شکارپوره راوتلي یو او کراچۍ ته راغلي یو. مونږ د دې امید سره دا درنه ختموو چې امنیتي ځواکونه به په سیمه کې د ثبات د راوستلو لپاره خپلې ټولې هڅې په کار راولي. علامه مقصود رومکی زیاته کړه هغه په خپله هم په شکارپور کې د یوې لویې مدرسې محتمم دی، او که د اپریشن په لړ کې امنیتي چارواکي د ده له مدرسې څخه شروع وکړي نو دی به یې هرکلی وکړي. هغه زیاته کړه په سیمه کې د مذهبي او مسلکي کرکې جرړې په سیمه کې د ځینو ډلو لخوا چلیدونکې مدرسې دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د خیبر پښتونخوا په ضلع کوهاټ کې یو مقامی مشر د حاجی ګل د نیول کېدو خلاف د محمد زو خلګ په احتجاج دي. ریپورټونو تر مخه د سیمې خلکو د سهار راهیسې د احتجاج په توګه د کوهاټ او هنګو لوی لاره بند کړې ده. ځینې خلک وایي چې د دې بندیز له کبله دوی ته مشکلات هم ورپېښ دي. نور تفصیل د طارق اورکزی په ریپورټ کې اورو.
د سیمې خلکو د سحر راهیسې د احتجاج په توګه د کوهاټ او هنګو لویه لار بنده کړې ده. حاجي خدمت شاه په نامه د سیمې یو مشر چې احتجاج کوونکو سره په جرګه ناستې مشال رډیو ته وایي د احتجاج کوونکو دغه دریز دی چې د دوی کم کسان پوز نیولې دي هغه در خلاص کړی شي. دوی ویل احتجاج کوونکي په دغه خبره کلک ولاړ دي چې تر څومره پورې د دوی مطالبې نه وي منلې شوې د دوی دغه احتجاج به جاري وي. پسیمکه د احتجاج وروسته کوهاټ، پېښور، هنګو، کورم ایجنسی او یو شمېر نورو سیمو ته تګ راتګ متاثره شوی دی. محمد رئیس په نامه یو ډرایور مشال رډیو ته وایي د احتجاج په ځای کې یو شمېر ورکوټي او غټ ګاډیو درېدلې دي او مسافر په مشکلاتو کې دي.
پوښتنه دا دی دا غدی تاسو لیاره زر تر زر افلوس کی خلکو ویزې دي ټیکټ دي بیمارون رنجرونی خلکو ته ډیر تکلیف دي.
د کوهارد مرسیال کمشنر محمد علی اصغر مشال لوډیو ته ویل احتجاج کوونکو سره مذاکرات روان دي او ډیر زر به د غلار د عام ټرافیک لپاره پرانستل شي.
مذاکرات چل رہے ہیں لیکن کیا کرتے
ہیں؟ مذاکرات روان دي خو مونږ په دې کې څه کولای شو؟ دا کس پوز جت کړی دی، دې سره یو بل کس هم دی، دای په دې جت کړی دی چې د لټون عملیاتو په وخت دوی په پوز باندې ډزې کړی وي. په دغه حالاتو کې مونږ دغه کسان څنګه خلاص کړو؟ لاره د بندېدو له امله مسافر په مشکلاتو کې دي. مونږ دغه مسله هم په پام کې نیولې ده. د احتجاج کوونکو دغه غوښتنه ده چې کسان بیرته خلاص شي. مونږ په دغه مسله کې لګیا یو او ان شاء الله ډېر ژر به ښه نتیجې راورسېږي. واضح دی چې د کوهارد په محمد زو سیمه کې د دې میاشت په 12 د لټون عملیاتو په ترڅ کې امنیتي سرتیرو حاجی ګل او د هغه یو بل مرګره په زخمی حالات کې گرفتار کړی وو. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
امریکای ولسمشر بارک اوباما تیر ورځ یو ځل بیا وویل د هیواد اسلام نه بلکې د ترهګرۍ پر ضد جنګیږي. نوموړي دا خبرې پر داسې وخت کړي چې په پاکستان او افغانستان کې یو شمېر وسلوالې ډلې د سختدریځۍ او ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه د اسلام پر ضد بولي. په دې اړه رپورټ تاسو ته لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. امریکای ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبې په ورځ وویل د دوی جګړه د اسلام پر ضد نه ده، بلکې د هغو خلکو پر ضد ده چې د ده په وینا اسلام یې مروړلی دی. د زور زیاتي او سخت رضۍ د مخنیوي په اړه په سپینه ماڼۍ کې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال ولسمشر باراک اوباما وویل چې په نړۍ کې هیڅ یو مذهب د ترهګرۍ ذمهوار نه دی، بلکې خلک د تشدد او ترهګرۍ ذمهوار دي. اوس پوښتنه دا ده چې په پاکستان او افغانستان کې د یو شمېر وسلوالو او سختدریځو ډلو هغه دریځ سم او که غلط دی چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه د اسلام پر ضد جنگ بولي. د پېښور پوهنتون مرستیال مشر او د مذهبي چارو کارپو پروفیسر قبل ایاز وایي دلته خلک ځکه داسې فکر کوي چې د نړۍ په حالاتو نه دي خبر. قبل ایاز وویل
نجی دا خو زمونږ دا خلک چې دوی په اصل حقیقت ما پوی ندی، دا اوس گلوبلائزیشن دی. په گلوبلائزیشن کې دور کې خو جنگ په هغه باندې دی، وسایلو باندې دی او په بین الاقوامی اثر و رسوخ باندې دی. تینا مخکې د ارجنټاین او د برطانیې جنگ شوی وو، نو دواړه مسیحي قوتونه دي. دانا مخکې جنگ عظیم اول او جنگ عظیم دوم شوی دي، نو دا ټول د مسیحیانو په منځ کې نو. نو دا کیسې بالکل غلطی دي جی. خو زمونږ دلته دا خلک دي دا په بین الاقوامی صورت حال بالکل پوه نه دي، خبر نه دي. دې وجنه دوی ځان له صحیح لارې انتخاب نشي کول.
د متحده عرب اماراتو په شارجه کې میشت افغان مفتی ذاکر الله ذاکری په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم نړۍ د ترهګرو څرګند تعریف نه دی کړی، خو مسلمان هیوادونه هم د دې جګړې ملاتړ کوي. مفتی ذاکر الله ذاکری زیاته کړه
موږ دا نه شو ویلی چې مطلقاً دا د اسلام په ضد باندې ده، ولې ځکه چې ډېر اسلامي هیوادونه دي چې هغه د دوی سره په دغه جګړه کې ولاړ دي. صحیح ده چې غلطیانې به پکې او سیاسي مقاصد به نور پکې، خو مطلقې د تروریستۍ په ضد باندې چې کوم جنگ دی په دې کې ټول مسلمانان ورسره ولاړ دي، او د تروریزم او د ترنظرۍ په اسلام کې هیڅ ځای نشته دی.
په پاکستان کې د وسلوالو ډلو ترڅنګ یو شمېر سختدریځي ګوندونه او ډلې هم پر دې سربېره د ترهګرۍ پر ضد جګړه د اسلام پر ضد بولي چې پاکستان یې په څرګنده ملاتړ کوي. د سیاسي او ټولنیزو چارو کارپو پروفیسر خادم حسین وایي په پاکستان کې دا فکر د سیاسي ګټو د ترلاسه کولو لپاره عام کړل شوی دی. پروفیسر خادم حسین وویل
سماج کې دننه یا دلته مذهبي تشیع او توجی کې دننه مسلې دي یا تضادات دي، هغه څنګه بهر ته اوس پاره څنګه دا د دې ګناهګار یا د دې باندې ککړ څوک بل څوک ښکار کړی شي، او هغې سره بیا د خلکو ترمنځ یو رجحان را پیدا کړو چې څنګه هغه درد یا هغه غوسه بهرني خارج کې وویني او د دننه غاړې نه محاسبه اونی کی، او دغه شان چې کوم د دې توجی او تشریح د مذهبي ګوندونه چې دا کوي چې دغه توجی او تشریح باندې څوک په عقلي توګه تجزیه او تحلیل ونه کړی شي، نو د دې د وجې نه د دې سیاسي ځای زیاتېږي، لویږي، او خلک د ثباتي توګه باندې
که څه هم پاکستان د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې له امریکا او لویدیځ څخه لوی شمېر مالي او پوځي مرستې ترلاسه کوي، خو په دې ملک کې ځینې سختدریځه ډلې په څرګند دا جګړه د اسلام ضد بولي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
د قبلی سیمه خیبر پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه وای د پښتونخوا د گورنر په امر یې د باړي بیا ودانۍ او بیا رغونې لپاره لوی پرمختیایي پلان تیار کړی دی. نوموړي تیر ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا پلان دومره دوی مرحله لري چې په لړ کې به یې خلکو ته د روغتیا، تعلیم او پاک اوبو اسانتیاوي برابرې سي. فرهاد شنواری رپورټ لري. پرې
د خیبر ایجنسې پولیټیکل چارواکي وایي چې په باړه کې د ژوند بنیادی اسانتیاو د بحالۍ او د ورانو شوو سرکاري او شخصي ودانیو د بیا جوړولو لپاره یو لوی ترقیاتي پلان تیار کړی دی او هلته به دغه کارونه په دوه برخو کې ترسره کیږي. د دې لپاره حکومت په لویه کچه روپۍ بیا لیکلي دي. په دې حقله د خیبر ایجنسې پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وایي
دلته موږ په دوه برخو کې ترقیاتي کارونه کو یو دی گورنر اسپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام دی باڑی دا پارا چې په آغې کې مونږ به په اوله مرحله کې د کوم څومرم سرویسز دی د صحت، د تعلیم، د اوبو، د بجلی هدا بحالې دی چې آغې دا پارا 86 کروڑ زیات فنڈ چې دی هغه گورنر سے منظور کړی دی او مختلف محکمې په آغې باندې په مختلف مراحلو کې دی. زنا اسکیمونو باندې کار شروع شوی دی او زنا اسکیمونو باندې به کار ان شاء الله په دې هفته کې شروع شي او دغه بعد به بیا اسپیشل ریکنسټرکشن پلان چې کوم شیزونه وران شوی دی مکمل طور باندې د آغې دوباره جوړول شي پاره به ټایم لګي ځکه هغه په دریمه مرحله کې چولې شوې چې پاره به درې ارب پورا زیاته خرچه راځي.
پولیټیکل چارواکي زیاته وی چې په باړه کې یو کمی سرشتې جوړې کړې دي او ټولې کې بلی په اعتماد کې اخیستې دي. هلته خاصدار لیویز او امنیتی ځواکونه لیګل دي او په روانه لند موده کې بورتا د باړې د کډوالو ستنېدل هم پیل شي. خو بیا د باړې د کډوالو د تحریک یو مشر اقبال اپریدی وای چې حکومت دې اعلانونو ته زر عملی جامه ورکړي.
حکومت له پکور دي چې فوري ادا دومره غټ اعلانونه چې کوي چې عملی توګه باندې ولته غا پایل کی ترقیاتی کورونه چې روډونه جوړ کی بل دغه خلکو حکومت ډیمانډونه دي هغه پورا کی. لکه د امن په حواله سره د لوکي حالات ډیر ښه دي. ولته موږ چې کوم سکولونه، کالجونه، روډونه یا د اوبو نظام د اول هغه سیده کول غوړو چې هلته د امن نه پاس دا ټول شیونه موجود شي، کورونه جوړ شي، روډونه جوړ شي، اسپاتالونه جوړ شي.
په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې تر اوسه یې د باړې خواوشا 15 زره بې کوره شوو خلکو ته د مالی مرستو د ترلاسه کولو لپاره موبایل سیمونه ورکړي دي او دغه لړۍ دوام لري او د ستنېدو په وخت ورتا د لا نور مرستو د پاره ای ټی ایم کارډونه هم ورکوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او اوس بولار سو بنو ته اولته حکومتي چارواکو د تجاوزاتو پر ضد عملیات پیل کړی دي. له مشال ریډیو خبريال وای چې په دې لړ کې یو شمیر ګامونه هم پورته شوی او ځینې ځایونه نړول شوی هم دي. رزیش دو مرداراز وزیر رپورت خوښ
ذیلی انتظامیه بنوخار کې د خار په بیلابیلو سیمو کې سړکونو او کوسو ته بهر وتلي دوکانونو مخې او د نکاس په لختیو باندې بره جوړ شوي ځایونه بلډوس کول شروع کړي. د تجاوزاتو پر خلاف دغه مهم د څو ورځو نه شروع شوی او تر دې دمه یې ګڼ شمېر دوکانونو مخې او نور تجاوزات د خار په ټانچی بازار، چوک بازار، زنانه هسپتال روډ، پوڑی گیټ او گردن علی کې د بلډوزر د لارې وران کړي. د انتظامی په وینا دغه ګام مقصد په خار کې نکاس نظام یعنی د ګندا او بو بهر وتلو یقیني کول او تجاوزات له وجې د ټریفیک جام ختمول دي. د بنو خار اوسیدون کې امین خان وایي
ودی اخر دلش کې هپای ځکه چې د کونی نه راځي چې او شوې خارو پاتلا ودغه سره نکاس و برابر شي ودا ګلی واسره شي چې ټول بنا مثال اسکاور کې ځای کې دا مین چې کې مې روډینا دي داګه چې په صفه خوشي چې هفته دوه بعد یې یې نه ګران مو قرار کړه واپس راځل چې حساب یې جوړه ولا وخت ډارې کې فایر ور کاولا.
یو دکاندار رحیم شاه وایي دغه صفائی مهم نه دوی خوشاله دي خو په کار دا چې انتظامیه اوس دغه برقرار وساتي.
دا مهم په چار دا چې ټول ضلع باندې شو شي په بل دوه درې ځای شو شو پرین په پر ټیکټ شو شو دا چوک بازار شو شو را جی.
اډیشنل اسسټنټ کمشنر بنو عزیز الله جان مشال ریډیو ته وي د صوبائی حکومت په وینا تجاوزاتو پر خلاف دغه ګام اخیستل شوی او دغه مهم به برقرار ساتي.
د دې شیزونو بار بار تپوسم کیږي، دا کار په ټول بنو کې کیږي او ان شاء الله کار تر ډیره حدا پوره شوم دي. او سره چې د دې بیا رسته کوم فالو اپ ته او د سلسله کې هم کار روان دي، اوس هم کار شروع دي. بیک سایډ کې د دې ریموول د پرم کار روان دي، ټریکټر چاله او لوڈر لگیا دی ادے سره بد نکاس مسلم در ډیره ته پوره ختم شي. مانیټرینګ به یقینا ساتل شي چې مانیټرینګ ونه شي نو د دې کار هیڅ فائدہ نشته دی.
د یادونه دا چې بنو کې د خراب نکاس نظام لوجه کله هم چې باران وی نو سړکونه او کوسه د وبونه ډکه وی چې اکثره هم عوام د دې شکایت کوي او دا تجاوزات لوجه اکثره هم ټریفیک جام ولاړ وی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سویل ملیحا امیرزاده څخه د خبرونو لنډیز اورو.
امریکایي چارواکو او طالبانو هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې استازي په قطر کې د جوړجاړي خبرې کوي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویاندی جین ساکی بیگا خبري اعلان کړی ویل واشنگتن یوازې د افغانانو په مشه د سولې بهیر ملاتړ کوي. د دوکې پس کروکان کې د زهرجنو ګیسو له امله اته کان کیندونکي وژل شوي. د سیمې د کول ماینز انسپکټر ځایي خبري اعلان کوي په کان کې بند اوه کان کیندونکي وژل شوي دي او د مړو دراوستلو لپاره مرستندوی ډلې بوخت دي. پولیس وايي په کوهات کې د ناقانونه ګرځول شوی ډلې دري کې طالبان پاکستان تن له بارودی موادو او بمونو سره نیولې دي. پولیسو دغه تن د کاروای پر مهال نیولې خو نوم یې نه خود. طالبانو لاسونه دی ویلې. د سند حکومت په شکارپور کې د وسوالو پر ضد عملیاتو کولو اعلان کړی. تیر ماښام د حکومت ویان شرجیل میمن په کراچۍ کې خبري اعلان وویل په شکارپور کې به پولیس او رینجرز واک عملیات پیلوي خو نیټه یې اعلان نه کړه. یو ایرانی کم عمره تورن تن چې د فروری په 19 نیټه پانسی ټاکل شوی و درک یې په داسې حال کې نه لګي چې اندېښنې دي ګواکې په پټه پانسی شوی وي. له دې وړاندې د رپورټونو نه معلومه دل چې ایرانی انتظامیه سمن نسیم نومې د غزوان لکه پانسی نوه ورکړي. ټاکل شوی چې د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند په داسې مهال د ختیځ یوکرین حالت په اړه خبرې وکړي چې په سیمه کې تازه جګړو دوه اونۍ مخکې شوی اوربند له خطر سره مخامخ کړي. په کیف کې په زرګونو کسانو دغه مزاجیانو په یاد کې نن لاریون کړي چې تیر کال په یورو میدان کې له امنیتي ځواکونو سره په خونړیو نښتو کې ووژل شو. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشانکا وایي چې هېواد یې له نیټو سره تعمیري خبرو اترو ته تیار دی. پاکستان کې روسي چارواکي په یو ټیکسي ډرایور د برید او لاغه د موټر تختولو په شک نیول شوی. او نن د کرکټ نړیوال کپ کې د نیوزیلند ټیم انګلند ته په اتو وکټو سره ماتې ورکړه. سبا له به پاکستان خپله دویمه لوبه د ویسټ انډیز خلاف کوي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اورېده چې ملیح امیرزاده وړاندې کاوه. اوس به د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه ولرو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر دا ورځپاڼې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د شورو په ورځ د پنډۍ اسلام آباد په سنډه فیض آباد سره نږدې سیمه کې په امام برګا ځنوژن کې حمله کې درې تنه مړه او څلور ژوبل شو. همدغه رنګ په کال 2009 کې هم په دې امام برګا باندې یو ځنوژن کې حمله شوې وه چې پکې دوه تنه مړه وو. خو عجیبه خبره دا ده چې هغه وخت جیکټ هم پوره نه و چاودلې چې ورسره د حمله کوونکي مخ نه و خراب شوی. او دا شان نه یوازې د خودکش حمله کوونکي پته لګېدې شو بلکې منصوبه بندۍ کې شریک ټولو خلکو ته رسیدل اسان. ادریه مخکې لیکي چې د ملک لر او بر او خاص کر اسلام آباد سره خوښه کې دا قسمه حمله کول یوازینی مقصد لري چې ترهګر خلک يرول غواړي او دا پیغام ورکوي چې دوی هر ځای کاروي کولای شي. خدا قتل پکار د چې آیا د فیض آباد حمله کوونکې یوازې یو کور سره نور څوک هم ملګری وو او بلې دا چې دا قسمه کاروي د بهر ملکونو د مرستو نه بغیر ممکن نه ده. ادریه اخر کې وایي چې د پاکستان پوز ویان خپل یو پیغام کې دا خبر پډاګه کړی دا چې دې کاروایانو کې د نورو ملکونو ایجنسی کړی دی. سی حالاتو کی ضرورت د دې خبرې ده چې نه یوازې دې حمله کې ککړ خلکو ته سزا ورکړي شي بلکې هغه ملکونو نه چې دې کې لاس لري باید چې هغه هم په نړیوال کچ په نقاب کړي شي. بل په لو د پیښور نخ پریدون کې مشترک رس پړ خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور آرمی پبلک سکول پیخي رستو حکومت د جنکو په 322 سکولونو کې د حفاظتي اقداماتو لپاره د 1.2 کروڑ لک روپو ورکولو اعلان کړی وو. خو تر دې دمدغه پیسې سکولونو ته نه دي ترلاسه شوی او نه خپل د تعلیم څنګه د اسکول په حفاظتي اقداماتو باندې عمل کړی دی. د ادارې په وینا چې د خیبر پختونخوا حکومت په خوب اوده دی او که خدای مکه بله داسې پیښه رامنځته شوه چې د پېښور آرمی پبلک اسکول پر ماشومان پکې شهیدان کړی شو، نو څوک به یې ذمهوار وي؟ اداریا آخري کې لیکي په موجوده صورتحال کې صوبایي حکومت له پکار دي چې په دې اړه د متعلقه چارواکو نه یو رپورټ وغواړي چې ولې په دې تر دې دمه عمل نه دی شوی او چې څوک هم په دې کې ککړ وختل باید چې د هغوی پر ضد سخت کاروایی وکړی شي، ځکه چې دا د ملک د معمارانو د ژوند مسله ده او په دې کې به هیڅکله کوتاهي برداشت نه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان ورسپانې په کراچۍ کې د امنیت د خرابې وضعې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي چې په کراچۍ کې حکومت او امنیتي ادارې د خپلو دندو په ترسره کولو کې پاتې راغلي دي او خلک د خپل امنیت بندوبست په خپله کوي. فارن پالیسی مجلې بیا په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانو اندېښنو په اړه مقاله خپره کړې ده. لیکنه وایي فعالان تور پورې کوي چې د افغانستان نوی حکومت له ښځو سره د هغوی د حقونو ورکوي ولو وادي نه پوره کوي. د دواړو لیکنو مهمه برخه لپامیر ساحل اور
پردان ورسپانه کې لیکوال او خبريال زاهد حسین لیکي په کراچۍ کې د انسان وینا ارزانه شوې ده. په هغه خار کې د قانون نافذونکو ادارې په خپل کار کې پاتې راغلي دي او که څوک د پولیسو مرسته ترلاسه کول غواړي نو له نورو مشکلاتو سره مخامخېږي. زاهد حسین لیکي په کراچۍ کې امنیت دومره خراب شوی چې که څوک پیسې لري نو د ځان امنیت به پخپل ساتي او د شخصي ساتونکو خدمات به ترلاسه کوي. که څوک پیسې نه لري نو بیا به له مافیاګانو او سیاسي ګوندونو سره یو ځای کیږي، خو دا کار هم ورته د پوره امنیت ضمانت نشي ورکولی. زاهد حسین وایي یو سندکار د ته وویل که یو کس په خپله سیمه کې تر ټولو ځواکمنه ډله وپیژني نو بیا د امنیت ستونزه نه لري. د سندکار په خبره په دې صورت کې دوی هغې مضبوطې ډلې ته د حکومت د ټیکس پیسې ورکوي، خو په دې هم بس نه ده. کاروباریان او سوداګران باید حکومتي وزیران او نور چارواکي هم خوشحاله وساتي. په بله معنا د امنیت لپاره کاروباریان له وسلوالو او پیاوړو ډلو نیولې تر حکومتي چارواکو او وزیرانو څو کسانو ته پیسې ورکوي. د زاهد حسین په اند یوازې د قانون پلي کوونکو ادارو ناکامي نه، بلکې له تیرو 15 کلونو راهیسې په کراچۍ کې د ښاري حکومت او ادارې نشتوالی هم هلته د امنیت خرابې وضعې یو مهم لامل دی. د زیاتوی د کراچۍ ښار له یو شمېر اروپایي هیوادونو زیاته آبادي یا نفوس لري، خو چارې یې د منتخب ښاري حکومت پر ځای بیوروکراټان پر مخ وړي او د انتخاباتو په نه کولو کې هم د ځینو سیاسي ګوندونو مصلحت دا دی چې دوی غواړي تل د ښار سیاسي واک په خپلو لاسو کې ولري. فارن پالیسي مجلې په افغانستان کې د ښځو وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي په دې وروستیو کې لسګونه ښځو او د ښځو حقونو فعالانو په کابل کې د ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر ضد مظاهره وکړه. دوی د ښځو چارو وزارت تر وره لاریون وکړ او د مظاهرې موخه یې دا بیان کړ چې د انتخاباتي کمپینونو پر وخت چې ورسره غني او عبدالله وعده کړې وې هغه یې نه دي پوره کړې. مجله وایي غني او عبدالله ژمنه کړې وه چې دوی به په حکومتي کابینې، ښاري ادارو، وزارتونو، سفارتونو، نړیوالو ماموریتونو او عدلي او قضایي ادارو کې ښځو ته 25% ونډه ورکوي، خو دا ښځې اوس وایي د انتخاباتو تر کېدو او د ملي یووالي حکومت تر جوړېدو وروسته دوی انتظار وکړ چې ولسمشر او اجرایي رئیس به خپلې ژمنې پوره کړي، خو هغوی دا کار ونه کړ. فارن پالیسي مجله زیاتوي غني او عبدالله د کابینې په نوماندانو کې یوازې د درو ښځو نومونه اعلان کړل او له دې سره یې خپله ژمنه هم ماته کړه. نو د ښځو حقونو فعالان اندېښمن دي چې ښایي د افغانستان نوی حکومت خپلې نورې وعدې هم پوره نه کړي او په دې ډول په افغانستان کې د ښځو حقونه لا پسې تر پښو لاندې شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس او روس پلوه بلتون پالو هغه طرح رد کړی دی چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د دوام لپاره په سیمه کې د ملګرو ملتونو سلساتي ځواک د ځای پر ځای کېدو غوښتنه کوي. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویاند پرون وویل په منس کې د اوربند لاسلیک سوی هوکړه باید د اوکراین د بحران د حل اساس وي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار احمد تکل وړاندې کوي.
د اوکراین په ختیځ ښار د بالسیف کې جګړه روانه ده او سره له دې چې د اوربند موافقه لاسلیک شوی، خو دا ستراتیژیک ښار اوس هم نارامه دی. اوکراین په سیمه کې د اوربند د انفاذ او رعایت لپاره د ملګرو ملتونو منځګړتوب غواړي، خو روسیه مخالفت کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان الکساندر لوکاشیویچ پرون وویل کیف مسؤلیت لري چې د دې تړون عملي کېدل یقیني کړي. نوموړي دا غوښتنه چې د ملګرو ملتونو سلساتي ځواکونه د اوربند په انفاذ کې منځګړتوب وکړي مخالفي رد کړه. د اوکراین د دفاع او امنیت شورا د تیرې چهارشنبه په ورځ د سولساتو ځواکونو د منځګړتوب لپاره د ولسمشر پیترو پوروشنکو غوښتنه تایید کړه. پوروشنکو وویل چې د ملګرو ملتونو ماموریت د اروپایي ټولنې د پولیسو په چوکاټ کې ترسره کیدای شي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا دا پریکړه تایید کړه چې د سولساتو ځواکونو قطو ته د اروپایي ټولنې د پولیسو د ماموریت په چوکاټ کې اوکراین ته د ورتلو بلنه ورکړل شي. دا ماموریت به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې پر بنسټ ترسره کیږي. لبلې خوا د روسیې آر آی اے خبری آژانس په ختیځ دونسک ښار کې د بیلتون پالو د مشر دینیس پوشیلین له قوله راپور ورکړی چې وایي په سیمه کې د سولساتو ځواکونو هر راز حضور به د منسک له موافقې څخه سرغړونه وي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین هم ویلي چې په دې اړه د پوروشنکو وړاندیز داسې شکونه رامنځته کړي دي چې ښایي اوکراین نشي کولای د مینسک پر موافقو عمل وکړي. د مینسک د توافق له مخې چې تیره اونۍ لاسلیک شو، دواړو خواوو یعنې اوکراینی ځواکونو او روسپلو بیلتون پالو باید خپلې درنې وسلې د جګړې له لومړۍ کرښې څخه ایستلې وای. ویل کیږي چې له دې سیمو څخه درنې وسلې ایستل شوي، خو په دې بل سفخار کې بیلتون پال له هم خورا زیاتې وسلې لري. د اوکراین ولسمشر ویلي چې شاوخوا 2500 دولتي سرتیرو له دې ښار څخه په شاته کړی، خو د اوکراین پوز وایي چې له دې بالسیف څخه وتل یو تنظیم شوی پلان و. پوز وایي چې په دې ترڅ کې 15 سرتیري وژل شوي او څه باندې 1500 ټپیان دي. پوز همداراز وایي چې د بیلتون پالو په لاس د دې بالسیف له سقوط وروسته نوي سرتیري اسیران شوي او 200 نور تریتم دي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې د بیلتون پالو لخوا اوربند ته درناوی نه کول د سولې موافقې ته ګواښ دی. د زیاته کړه چې روسي سرتیري او د روسیې د هوایي مدافع قطې او تجهیزات په اوکراین کې فعالیت کوي او ځینې کړۍ ملاتړ ترې کوي.
احمد تکلو تایمز خبرونه وايي سعودي عرب د توغندوی نظام پراخوي. د دې ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي ریاض د تهران لخوا د ممکنه غواش مخنیوي په مخه یو شمیر توغندي ترلاسه کړي چې پکې کروز توغندي هم شامل دي. د لیکنې په وینا سعودي عرب ویر لري چې شای تهران اټومي وسلې ترلاسه کړي. د لیکنې مهمه برخه ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ټایمز مجله لیکي چې سعودي عرب د ایران لخوا د ممکنه ګواښ په وړاندې خپل بالیستیکي میزایلي پروګرام پراخوي. مجله دا د دواړو هیوادونو ترمنځ په پټ ډول د وسلو جنگ بولي چې اوس سرګندېږي. د مجلې په خبره د ایران لانجمن اټمي پروګرام په وړاندې سعودي عرب د ځمکې نظمکې تویشتونکي میزایلې او په برېټانیا کې جوړې کروز میزایلې راټولې کړې دي. مجله لیکي د میزایلي حملو صلاحیت د ډیرولو په لړ کې دا ګامونه په داسې حال کې مخې ته راځي چې د تهران او د نړۍ د ځواک لرونکو هیوادونو ترمنځ د ممکنه تړون په حقله سعودي عرب شکوک شوبات لري چې آیا ایران د اټمي وسلې د ترلاسه کولو نه منې کول شي که څنګه. په سعودي عرب کې سلاکارانو د غربي استخباراتو سرچینو پخلی کړی دی چې دغه هیواد په بازار کې د میزایلو مشاهدې ته دوام ورکړي او له ممکنه سپلایرانو سره خبرې اترې کړي دي. مجله په سعودي کې د یو حکومتي مشاور دخلی لیکي چې هیواد یې یو مؤثر او سم میزایلي نظام لري. دغه په خبره دوی په دې کې خواله په پام کې ساتي. د اټمي خبرو اترو نتیجه چې څه هم وي، په اخره کې به ایران د یو داسې میزایلي پروګرام صلاحیت لري چې سیمه او دغه هیواد په نښه کولی شي. نو پکار ده چې سعودي عرب د داسې کوم ګواښ ته نیوی په لړ کې ګامونه پورته کړي. مجللی کې داسې باور کیږي چې سعودي عرب 15 میزایلي مرکزونه لري. د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال ادارې کې ډګلس پیری وایي چې د برېټانیې جوړو میزایلو خرڅ په واشنگتن کې نارامي راوستې ده. دغه په خبره ایران د حواله لارې د کروز میزایل مشکت په جوړولو کې بوخت دی.
تاسو مشال ریډیو اوري. د کابل سیمه کورمی اوسیدونکو وای په سیمه کې چې انظامی د وسلو ټولولو کمپاین پیل کړي، د هغې له کبله به سیمه د وسلو له خطرو سره مخامخ شي او ولس به د ځان ساتنې وس ونه لري. ولسی مشران له حکومت غوښتنه کوي چې دوی یوازې د خپل ځان دفاع لپاره وسله ساتي او په هیڅ وسلوال فعالیت کې برخه نه اخلي. پر دې موضوع تفصیل مجید بابر اورو.
د کورمې قبایلی سیمې ولسی مشران وایي چې په یادو سیمو کې د قبایلي انتظامیې په مرسته امنیتي ځواکونو د وسلو راغونډولو مهم پیل کړی دی. د دوی په خبره د قبایلي سیمو ولس وار له مخه د وسلوالو طالبانو لخوا د ګواښونو سره مخ دي او که انتظامیې د دوی نه وسلې واخیستې نو د دوی کورنو ته به د ځان حفاظت ګران شي. په پاړه چینار کې یو ځایي مشر حامد حسین توري مشال ریډیو ته په دې اړه وویل:
گورنمنٹ میں تو پکو ایئر کال پولیٹیکل ایجنٹ ہو ایئر کال منہ سائے اس منہ بھی تنخواہ اے پاکستان دو گورنمنٹ آرمی ہو بھی تنخواہ منہ آرمی سرا مکمل سپورٹ کا تھا اسلام سدے منہ دیتا تھا یقین ویر کہو جی تدا زمینت منہ ویر کہو جی تو منہ دا اسلحہ دے مل پاکستان خلاف نہیں استعمال ہو منہ دا اسلحہ چکم دے مل پاکستان دشمنان دی اگوئی خلاف بھی استعمال ہو
په صدا کې یو بل قبایلی مشر ملک اسرار حسین وایي چې د کلنا انتظامیه د وسلو راغونډولو په مخه مهم پیل کړی دی نو بغیر اطلاع په مشکوکو سیمو کې د ورځې او شپې چاپې وهل کیږي. د ده په وینا په دغو چاپو کې د ځایي انتظامیه تر څنګ د پاکستانی پوز لیویز او اف سی سرتیری هم شامل وي.
چې د کومې چاپې وهلې شوې کنه ناغا چاپا داسې وویل شول ته مازیګر تقریبا امبوش ولګېدلو پنځ بجې نه از په خپل بوم نیو ته ولاړو شپې راسو پورې هغه امبوش جاری وو اور نننه تل بالکل تلاشانی وو خپل او بیا دا داسې هغه بیا سې کوي کنه ته زنانه او ته دوی چې تاسو مې ربانی وو کوې نوې کمرې ته یې کټر شوې د نور کور مو ته پرې چې مو تل شو.
خو بل خو د کورمې قبایلی سیمې اسیسټنت پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان مشال لیډو سره په خبرو کې د ځایي ولس لخوا د وسلو راغونډولو پر روان مهم ټول اعتراضات رد کړل او زیاته یې کړه.
تاسو د غریش کې کوم ځای کې چې هغه دغه ملایي هیل ویپن مخکې کوم ریپورت یې خلاف کړو اکم چې ریواجی یې کوم نه باندې باندې کوم په پته لګیږي چې تاسو دا هغه اسه وو ویپن د سپه اسه وو په کورونو باندې چې پن خو هیل ویپن په ګوره خو نه اوس ټول ضرورت ورشته نو هغه ګورو باندې اوس ټول خو دا غشته او که هر ځای کې دا سټلری دا که هر ایجنسی دا اسه هم
شاهد علي خان وایي چې په دې لړ کې د کورمې قبایلي سیمې مشرانو سره په گورنر هاوس کې یو جرګه هم شوې وه او د لویو وسلو پر ضد د روان مهم نه مخکې د غټول مشران په اعتماد کې اخیسته شوي ول.
مجید بابر د شمالي وزیرستان کډوال وایي تر ورځو ورځو په قطارونو کې د ریژي چې شناخت کارډونه جوړ کړي خو یو کارډ یې په میاشتو کې هم نه تیارېږي. دوی له مشال رډیو سره د خبرو پر مهال حکومت غوښتنه وکړه چې یا خودي ورته د شناخت کارډ جوړولو مرکزونه پرانیزي او یا دي دوی زر تر زره خپل سیمو ته ستانه کړي. عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان نه بیکوره شوي خلک وایي که یو اړخته پر رشن سنټرو باندې د مرستو اخیستو په وخت د ستونزو سره مخ وي نو بل اړخته نرینه او زنانه د کامی شناختی کارډ په جوړولو کې هم د ګڼو ستونزو سره مخ وي. دوی وایي نادرا دفتر مخې ته ټوله ورځ ډیری خلک نرینه او زنانه ولاړ وي او د شناختی کارډ جوړولو لپاره د څو قسمه مرحلو نه تیریږي چې ور باندې میاشتې تیرې شي. د نادرا دفتر مخې ته په انتظار کې ولاړ یو کډوال لایق خان وایي د زنانا شناختی کارډ یې درې میاشتې وړاندې ارجن داخل کړی چې لا هم ټوکن په لاس کې ګرځوي او ورته یې هیڅ درک نه لګي.
مو ارجن د ورځې د پورا شناختی کارډ جمع کړی دی. تین مهینه وشوي چې مو ته هیڅ دا معلومات نن ورځې پرې نه کیږي چې دا یا څه دی یا بلاک ته یا بل ایوال یار ته اختیار کا نن ورځې پرې میږ ګرځي چې نن اور شي بالکل دا نرتویایی کاغذ در نه نه کو بیا ور وبوسی سالوارم پنځم مردای چیرسی او میشتی کنه یوزی بل دی میشو بزا پروتای خرچه مو کیږي کرے مو لاګي او میشتا هیڅ مثال میشتا رونو نه په وخت.
یو بل کډوال سناولا وای پنځه ورځونه روزانه د غلطه چکرې خوري خو شناختی کارډ یې لا هم نه دی داخل شوی.
زنن پنځه مریض چې زر سوال ته شناختی کارډ ته بیا یې چې نه بابا شناختی کارډ وته وروړه بیا یې چې مېډ شناختی کارډ وروړه بیا بیا یې غنه بعد چې نکاح نو مار وروړه بیا ارته صاحب ته وروړي بیا غنه بعد بیا یو مسله ارته پښو شې نن پنځه مریض دونه نن بارر سي زنار سي د مشته دفتر نه ډیر کې د مش واپس خپل وطن ته ولاږي د ستړي نه جوړای و درې شپته ول د واپس کی.
عزیز رحمان وای هغه زنانه چې شناختی کارډ جوړوي او زمان لمسیه وی چه شناختی کارډونه هم جوړ کړی وی خو نن ورنه د شپې ته کالونو په عمر کې پیدایشي سرټیفیکیټ او نکاح نامه غواړي.
نادر د یو شرطای چې یاد بچی وی یاد ورير وی یاد خیر وی شناختی کارډ وی
دای په فارم بو ور کوي په دې شی باندې ڈی ایم صاحب دازي نوستا دا وته چې پلور شناختی کارت یې وروړه اله سړی پلور په بچبن سے مردا دای بالغ شو ایسا دای دې یاد وورنه دی او ورډ په شناختی کارت باندې شناختی جوړاوی اچا والے صاحب په دوبۍ شوی دای بیا هغه پټو شټ وتر ولا زی رنگین بیا دای بیا په پټو شټ باندې مسله نه حل کوي شزینا چې نن نن وزي ایسر اوریجنل ډومیسایل یا وی هغه په وجود دی وته وی چې تو سره د عمر سرٹیفیکیٹ نشته یو ور د مسی شناختی کارت وی دی بچی شناختی کارت وی دته دنه کښنو ضرورت تای
کلامو چې د کډوالو د غستونزو پاړه د نادرا دفتر چارواکو سره خبرې وکړې نو د یوې میډیا سره دوی ته خبرو کولو اجازه نشته خو د غږ نه ریکارډ کولو په شرط ځنا چارواکو دومره ضرور وې چې د بنو خپل آبادی هم زیاته ده او برانا د لکونو په شمیر کډوال هم راغلي نو د زیاتې ګڼې له وجې وخت لګي او دوی خپل وسه هڅه کوي چې کار یې زر خلاص کړي او شناختی کارت لپاره چې کم لوازمات غواړي هغه ضروری دي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
د کرکټ نړیوال کپ په اوم ورسه نیوزیلند لوبډلی انګلند ته په اتو وکټو ماتې ورکړې ده نیوزیلند تر اوسه پورې خپل درې واړه میچونه ګټلې دي پاکستان به سبا د ویسټ انډیز پر ضد خپل لوبه کوي په دې اړه تاسو ته ګل ایاز رپورټ وړاندې کوي او ورپسې به تاسو ته ربیع اکرم خان هم رپورټ ولري
د کرکټ نړیوال کپ په اوم ورځ نیوزیلند لوبډلې انګلند ته په اتو وکټو ماتې ورکړې ده د انګلند لوبډلې په لومړي بیټنګ کې یو سل درویش رنځونه جوړ کړل چې په جواب کې نیوزیلند په 200 اورونو کې دغه هدف پوره کړو د نیوزیلند بالر ټیم اساودی په 9 اورونو کې و لوبغاړي آؤٹ کړل په ګروپ کې نیوزیلند لوبډلې خپل درې واړه میچونه ګټلې دي د کرکټ نړیوال کپ شپږم ورځ د زیمبابوي او متحده عرب امارات لوبډلو ترمنځ مقابله وه متحده عرب امارات لومړی بیټنګ وکړو او په ټاکل شو 500 اورونو کې د و لوبغاړو په زیات 200 او 15 اتیا رنځونه جوړ کړل په جواب کې زیمبابوي لوبډلي ټاکل شوی هدف په اته سل بختم اوور کې پوره کړل د زیمبابوي لوبغاړي اس سي ویلیام تر ټولو زیات شپږ اویا رنځونه جوړ کړل د کرکټ نړیوال کپ پنځم ورځ بنگلاديش لوبډلې افغانستان ته په 105 رنځونو ماتې ورکړې ده بنگلاديش لوبډلې لومړی بیټنګ کې افغانستان ته 200 او وش پیتر رنځونو هدف ورکړی وو د بنگلاديش لوبډلې د بیټنګ غوره خبره د مشفق رحمان یو اویا رنځونه وو خو د افغانستان لوبډلې په 102 رنځونو آؤٹ شو د افغانستان لوبغاړو محمد نبی تر ټولو زیات 34 او سمیع الله شینواری 200 رنځونه جوړ کړل تر دې وړاندې په ګروپ ای کې نیوزیلند په لومړي لوبه کې سریلانکا ته په 108 رنځونو ماتې ورکړه
Well, let's succumb to this mighty run chase. New Zealand winning by 108 runs, all out for 252.
نیوزیلند په خپل دویم لوبه کې سکاټلند ته په 3 وکټو ماتې ورکړې و په ګروپ ای کې آسترالیا په خپل لومړي میچ کې انګلند ته په 101 رنځونو ماتې ورکړې و په ګروپ بی کې د هند لوبډلې پاکستان ته په خپل لومړي لوبه کې په شپږ اویا رنځونو ماتې ورکړې و په دې لوبه کې ویرات کوهلی سنچری وهلې و د کرکټ په ورلد کپ کې تر اوسه پوری په شو لوبه کې اپسټ د آیرلند لوبډلې کړې چې ویسټ انډیز ته په څلورو وکټو ماتې ورکړه
He was late to respond. Niall was always wanting to.
د جنوبي افریقا لوبډلې په خپل لومړي لوبه کې زیمبابوي ته په 25 رنځونو ماتې ورکړې و.
Simple catch, simple return catch for Morne Morkel. South Africa begin with a win.
د کرکټ نړیوال کپ کې به پاکستان خپل دویم لوبه د ویسټ انډیز خلاف د خالی پورس او افغانستان به خپل دویم لوبه د سریلانکا پر ضد د اتوار پورس کوي.
Nice, nice, lovely striking.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت
هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره ورېدای شي.
او د خبرونو په پای کې بلاړ سو اسلام آباد ته له هغه ځای رابی اکرم خان د پاکستان د دویمې لوبي په اړه ریپورت لري چې سبا لبې د ویسټ انډیز په وړاندې کوي.
د کرکټ د لوبي مینوالو په وینا چې په سر کې د یو میچ د بیلات سره دغه حوصله نه دي کمی شوی او هم دغه سي غواړي چې د پاکستان کرکټ لوبډله همت او حوصله سره د ویسټ انډیز کرکټ لوبډله خلاف ښه کارکردګي وښایي. د پیښور اوسیدونکو اماد وايي هغه هیله مند دي چې پاکستان کرکټ لوبډله به ویسټ انډیز نه میچ وګټي، خو خلوب لپاره ضروری ده چې د یوې ډلې انتظام په ځای وي او هر لوبغاړي ته دغه د کارکردګي په بنیاد موقع ورکړي شي.
ساتو ان شاء الله چې دا نیکست میچ چې کوم روان دي نو سلیکشن تم خو دا هو دي کنه پکې به څه پوزینګ سلیکشن پرفورمنس ورکی نو ان شاء الله نیکست میچ نو کې بازار ریکور شي. سبا ته کې دي هغه د ویسټ انډیز میچ ته ورسره هغه ټول کې بیټینګ چې کوم نه دا غړي ډیر زیات سترونګ دي نو دا غړي د پاره دا چې سپینرز چې او بولینګ کې لګ امپروومنت شو نو ان شاء الله نیکست میچ نو وګټي.
د دې ترڅنګ د سوات اوسیدونکو یو وکیل اشرف مشال ریډیو ته وویل
یو میچ کوم بیلل دي نو پاغه مې مونږه خپل همت چې دین واغ نه دی بیلل ولی چې میچ داسې مخکې هم د دې شوی دی چې په اول وخت کې دی لکه ډی کمزور رواني او بیا تیر ورلد کپ چونو هغه کوم د غشانتی و چې راول کې کمزوري او بیا چې کوم دینو په خا پورا لړل میچ دی وګټل کنه.
د چرسدی اوسیدونکو انعام وايي چې د نړۍ د هر کم خوایښ وي چې ورلد کپ دغه ملک ته راشي نو موږ هم غواړو چې پاکستان کرکټ لوبډله خپل کارکردګي سمکړي او کال 1992 غونډه پاکستان ته خوشحالي ورکړي.
زما خو خیال لګی دی چې پرفارمنس خو کی پاکستان ټیم ولا ځکه چې هغه انډیا خلاف کوم پرفارمنس کړو نو هغه نو دې سبق یې زکړی وی او مې به چې دی خپل بیټینګ آرډر او بالینګ چې کوم نه د دې نو خو کوشش کی چې خو پرفارمنس کړی دواړه.
د پاکستان او د ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو ترمنځ د سباني میچ په اړه د کرکټ د لوبي کارپو عبدالغفار وایي چې دا لوبه به دواړو ډلو لپاره د دباو لوبه وي او دواړه ډلې به کوشش کوي چې دا میچ وګټي.
دلته دباو وجه دا ده چې ویسټ انډیز د آیرلند نشکست شو او پاکستان ته د هند نشکست شو. د دوه لوبډلې خپل اولنی کمی لوبي چې دی هغه بیللې دي نو د دوه به کوشش دی چې په دې لوبه کې ښه پرفارمنس پیش کړي. خو چې کومه لوبه لوبډله هم پریشر برداشت کړي او د مضبوط اعصابو سره لوبه وکړي نو زه فکر کوم چې هغه به په دې لوبه کې بریا ترلاسه کړي.
د فکر ده د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ میچ په د نیوزیلند ښار کرایست چرچ کې کیږي. د روان میچ په اړه د پاکستان د کرکټ د لوبډلې کپتان مصباح الحق وینا ده چې د میچ ګټلو به پوره کوشش کیږي او پاکستان کرکټ لوبغاړي د میچ د ګټو صلاحیت لري.
نوی خیالونه،
نوی سازونه.
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په 7:30 بجې.
لدی سره سم د مشال ریډیو د نن ورځې په دې ورستۍ خبری خبرونه کې د ریپورتون لړۍ پای ته رسیده. لاملیه امیر زاده څخه به د خبرونو لنډیز یو ځل بیا وو.
امریکایي چارواکو او طالبانو هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې استازي په قطر کې د جوړجاړي خبرې کوي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان دی بیګه خبريالانو تویل واشنگتن یوازې د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي. د دوکې پسکروکان کې د زهرجنو ګیسو له امله اته کان کیندون کې وژل شوی. د سیمې د کول ماینز انسپکټر ځای خبريالانو تویلي په کان کې بند وو کان کیندون کې هم وژل شوی دی او د مړو دراوستلو لپاره مرستندوی ډلې بوخت دي. پولیس وايي په کوهات کې د ناقانونه ګرځول شوی ډلې طریقې طالبان پاکستان یو تن له بارودی موادو او بمونو سره نیولې دي. پولیسو دغه تن د کاروای پر مهال نیولې خو نوم یې نه خود. طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د سند حکومت په شکارپور کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کولو اعلان کړی. تیر وخت د حکومت ویان شرجیل میمن په کراچۍ کې خبري اعلان وویل په شکارپور کې به پولیس او رینجرز واک عملیات پیلوي خو نیټه یې اعلان نه کړه. یو ایرانی کم عمره تورن تن چې د فروری په 19 نیټه پانسي ټاکل شوی و درک په داسې حال کې نه لګي چې اندېښنې دي ګواکې په پټه پانسي شوی وي. له دې وړاندې د رپورټونو نه معلومېدل چې ایرانی انتظامیه
سمن نسیم نومیده غزوان الپ تا پنسی نو ورکړي ټاکل شوی چې د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند په داسې مهال د ختیځ یوکرین حالت په اړه خبرې وکړي چې په سیمه کې تازه جګړو دوه اونۍ مخکې شوی اوربند له خطر سره مخامخ کړي دي. په کیف کې بزرګونو کسانو د هغو مزاجیانو په یاد کې نن لاریون کړی چې تیر کال په یورو میدان کې له امنیتي ځواکونو سره په خونړۍ او نښتو کې ووژل شو. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا وایي چې هیواد یې له نیټو سره تعمیري خبرو اترو ته تیار دی. د فروری په 19 نیټه په منسک کې د بیلاروس لوړ پوړو پوځي چارواکو سره خبرو کې هغه وویل چې د یو خودمختار ریاست په ډول د برابرۍ او شفافیت په بنیاد له نیټو سره تعمیري مذاکراتو ته غاړه خلاصه ده. په تاجکستان کې روسي چارواکي پر یو ټکسي ډرایور د برید او لاغه د موټر تخلولو په شک نیول شوی دی. او نن د کرکټ نړیوال کپ کې د نیوزیلند ټیم انګلند ته په 8 وکټو سره ماتې ورکړه. سبا له به پاکستان خپل دویم لوبه د ویسټ انډیز
له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدې. که پر دې سپو پاتې سواس ډیو ریډیو اوریدلی سي بوریوال کاکړ په سیمه کې له خپلو خبریالانو او دلته له ټولو همکارانو سره یو ځای له تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.